ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار ملګری دي په کابل کې د هغه سلور اړخیزي غونډه حال چې افغانستان کې د امن په مخ کېږي د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی نړیوال او سیمه ایز موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د بشیر غواخنه
لومړی د خبرونو سرټکی په داسې حال کې کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه روانه ده چې پرون د پاکستاني پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د دې بهیر د بیا بحالې په اړه خبرې کړې. کراچۍ کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امریکا او روس په شام کې د جنگ بندۍ لپاره یو پلان اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت او طالبان ترمن د سیاسي روغې جوړې پاړه د پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکو څلورمه غونډه نن کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې د طالبان سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. همداراز پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره غلطه د طالبانو د دفتر لاري د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. د کراچۍ پولیس داوه کوي چې پرون د ګل په ورځ ناوخته یې د لشکرې جنګوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژلي دي. پرون د ملیر پولیسو مشر روانور خبرلان ته وویل چې اته وسلوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل اړخ نه پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه پورې لشکر جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فار بنو د می پل کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بیکور شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومان ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي. دغلته میشته یو مشر ولایت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په خپلو سیمو کې د دوی د ماشومانو تعلیم خراب شوی او په کم کې هم ورته دا سهولت نه دی برابر شوی.
ډېر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه به تعلیم دي. سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول غيو سکول واړه ان کا چې کومه د شپې مې شي غاشه او چې دا بجټ نشته هغه دی دا غادي بچون جن کې دغه شي کومه د بس سکول نه دي. ضرور دی چې لسم پرې دی پاس کو دانه خپل دی په بوډ و پیږي پاش و پیږي د زنانا سکول خو چې مې غاشه خو یا شاد پاش جن کاړې دي او دا به تعلیم دي.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو سره خبرو کې د دې مسلې د حل ژمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاریو داسې تړون لاسلیک کړي چې ورسره به د دوړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي. وروسته له هغه چې مقدونیا خپل پولې د افغان کډوالو لپاره وتړلې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي نشي کولی خپل هېواد د کډوالو په کم بدل کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي سربیا، کرویشیا او سلوانیا پریکړه کړې چې په دې هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم کړي. د چارواکو په نا په تیرو څو ورځو کې د 600 زیات افغانان له دې هېواد بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګنی پرون د دوشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د هغه په خبره له داعش څخه یې ډېرې سیمې نیولي او امنیتي ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړي دي. داعش وسلوالو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 28 تاریخ لنی مشپې څخه به عملی کېدل پیل شي. د دوشنبه په ورځ خبر شوی وی ګډي خبر پاڼه کې دوه هیوادونو ویلي چې د جنگ بندۍ دی تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه لري اعلان شوی ځینې وسلوالې ډلې شامل نه دي. ویل شوی چې د شام په کړکیچ کې خېلې غړې د فروری تر شپږشتمې نیټې پورې د جنگبندې د دې لوزنامې سره خپل توافق ښودل شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. وایټ هاوس که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونزمن بللي خو ویلي دي چې د امر لپاره یو ښه موقع برابره کړې او امریکا به ترې ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پلان هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلمندۍ یوه نښه بللې. د نوموړي د شام په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خوا غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د مذاکراتو د عالی کمیټې په نامه د شام مهم اپوزیشن ډلې ویلي چې دوی دا جنگبندي په دې شرط قبلی چې د محاصرو ختمولو او په ملکی وګړو د بریدونو د ودرولو تر څنګ بندیان آزاد شي او مرستې ولیږل شي. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. پرون د دغه وزارت وایند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری درویشتم د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمع یې کړي. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښتي خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. د زندان کې له وسواتیت څخه یوازې یو نوی زندانیان پاتې دي. 500 د خوشی کولو لپاره ډیر زیات خطرناک ګڼل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حالو د پیسو به له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.49 روپۍ او شپېته پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستے کی گی او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرن صوبې احمد الله اورولی د دې خبرونې ځنې د سر موضوعات دالي. په کابل کې د روانې سلور اړخیزې غونډې حال بنی خپنې غواوري. قطر ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال لاهیر شریف پرونی سفر په کومه مخو کارپور رحیم الله یوسفزی دا نظر لري.
په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې د فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
کراچۍ کې امنیتي چارواکي دعوه کوي چې یو شمېر وسلوال یې وجري او وسلې ترلاسه کړي.
فلیر پولیس اور اساسا داروں نے مل کے 5 کلاشنکوف ہیں، 3 انا پسٹل ہیں.
د مومندو قبایلی سیمې حاجی رسول خان وایي پرون امنیتی سرتیرو د چاڼیزو عملیاتو په نامه دا کړنې کړي.
ما پور ته پخپل دې ته پو سره نه راوتل کنه. ما تو تاسو څه شی وګورې شناخه تی کاپونه وخت.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا مهال په کابل کې په افغانستان کې د امن په مخه د سلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ یو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې به دا تګلاره را وړاندې کیږي چې څنګه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو پر ځای دوی سره ناسته وشي. اسدالله الدین په کابل کې د مشال همکار دغه غونډه کې موجود دی. نور تازه حال د اسدالله الدین نه پوښتو. اسدالله الدین تر اوسه خو دا غونډه کوي چې څه ټایم شروع شوې ده، څه وخت شروع شوې ده او د دغې غونډې نه څه توقعات دي؟ لودین سے
ډیر مننه تاسو او د مشال رادیو ته سلامونه دغه تلور ارشید دا چې تلورم دا شاف مخکې په کابل کې د افغانستان د نړیوال وزارت وزیر صلاح الدین ربانی په خبر شو بیا ونده د ربانی له خبرو د بند دروازو ته شاته پاتې شو یعنی بحثونه له رسنیو څخه پټ روان دي ممکن د ورځې په پای کې بیا دغه بحثونو نتیجه په یوه ګډه اعلامیه کې معلوم شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې کومه افتتاحیه وینا درلوده په هغه کې وویل چې په نامه کې باید د ترورونډې ټول ګټې د ترور واړه هېوادونو په دې وتفانی کې چې د فبروري تر پایه یعنې په راتلونکې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو سره د سوریې د مخامخ خبرو یوه طرحه جوړه کړي چې د همغې طرحې مخې به بیا تعدیلار ټاکل کېږي او له همغه مخې نه بل طالبانو سره د افغانو خبرې کېږي له هغه نه مخکې داسې هیلې امیدوارۍ تاسو یادې کړې هیلې امیدوارۍ په نننۍ غونډه با د طالبانو سره د سوریې مخامخ خبرو ټاکل کېږي او په دې به هم خبرې کېږي چې له طالبانو سره دا څه وخت او په کومو شرایطو خبرې وشي باید وایم چې تر اوسه سوالو طالبانو په مستقل دغې غونډې په اړه خو ازادي راډیو ته یو پیغام کې وویل چې سوالو طالبانو شرطونه هماغه دي چې غواښ کې دوی په دې وروستیو کې کړي وو او په هغو شرایطو کې هماغه وو چې ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي خو په هر حال افغان حکومت غونډې ته خوشبینه دی او له دې غمه نن ولسمشر اشرف غني د ټول علي شورا نوي غړي او نو غړي هم معرف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر صلاح الدین ربانی چې دغه د سولې غړي په معرف کوم رسمي کې خبرې کولې هیله وښوده او ډالې څرګند سولې شورا نو ترکیب وکول شي په سوال طالبان خبرې مخته بوزي نو دا خبرې
ډېر مننه
ترڅنګ د سولې شورا ترکیب کې بدلون دا هم د دې معنا ورکړي چې افغان
ملت له منځه ورته ډېر مننه لودین صاحب یو جهان لودین صاحب یو جهان مننه اسد الله لودین د کابل نه د هغه سلور اړخې دی غونډه حالې را کولو چې په افغانستان کې د امن په مخ کې
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستانی فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR پرون وویل چې فوجي مشر جنرال اهل شریف پرون قطر ته ورغلی و او هلته یې د چارواکو سره د طالبانو د دفتر لارې د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه خبرې کړې. که څه هم د پاکستان فوج دا ردوي خو پر دوی همیشه تور پورې کیږي چې د طالبانو ملګري دي او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسف سره د مشال ریډیو همکار بشیر غواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا قطر ته د پاکستانی فوج مشر د سفر څنګه انګیرل کېدای شي چې فوج خپله پخوانی پالیسي بدله کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحملا صاحب په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. الته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې د اغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي چینی افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي دا ټول شایان چې سره راغونډ کې تاسو ته څه ښکاري؟
زه خو دا وایم چې دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي هر کله کېږي خو آخر به دا یو بل سره افغانان کې نه یو خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی دې لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بل خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي کله به کېږي بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بالآخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکل دا پکاد چې مخکې شوی وي. دا خو یو کال نه زیات شو چې صلاح الدین رباني د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دغه چوکۍ اوس پورې خالي وه. د رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته. پرون د ګل پورز نا وخته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لشکري جنگوي او القاعده برصغیر سره تعلق لرونکي دولس وسلوال وجل شوي. پولیس داوه کوي چې په دې کاروایي کې له وسلوالو درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه کړي. نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل په ورځ ناوخته د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. بلخوا د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیول شوي وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلتا کاروایی وکړه او د بل لخ نه پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وجل شوي. د راوانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وجلې شوي. د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دیوائی پینځه کلاشن کوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وجل شو تعلق د القاعده برصغیر او لشکري جنگوي ډلې سره دی.
د ایس ایس پی راوانور په وینا تر دې دمه د پینځه کسانو پیژنګلو د سهیل چشماټو، خلیل، طلحه، بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده.
پولیسو دا دعوه هم کړې چې وجل شوي وسلوال په خار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقې نه سرکاري وسله، د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګي ورزو بنو ته. بنو او خوشا کې په خیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې ماشومان یې د زده کړو نه بې برخې دي او د دامی پل لوی کیمپ کې یو پرایمری سکول هم نه لري. دوی وایي ماشومان یې فارغ ګرځي او متعلقه چارواکي دي ورته د یو سکول انتظام وکړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوی کډوال وایي یو اړخ ته په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی، بل طرف ته ماشومان د زده کړو لرې پاتې شوي. افربنو د می پولګډه کې میشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي، د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمری سکول یا ښوونځی هم نه لري چې ماشومان یې د علم د رڼا نه محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې د ماشومانو لپاره دې ورته دولت یا مرستندوی ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد شمالي وزیرستان بې کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي، خو لا هم ورته قلم یا بسته نه ده ورکړل شوې. بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان یې زده کړې وکړي، خو دا بے کورا کې دونه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لره پاتې دي.
ډیر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه به تعلیم دي سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول زایو سکول واړ انکا چې کومه شپږ میاشتې غاشه او چې دا بجټ نشته هغه دی دا غا دی بچون جن کې دا غاشه کې ما دوه سکول نه دي. ضرور دی چې لسم پرې دی پاس کو دانه خپل دی په بوډو پیږي پارچ وو پیږي د زنانه سکول خو چې ما غاشه خو یا شاد پاتې جن کاړې دي او دا به تعلیم دي.
دغه پوښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخې ته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحي بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ورو مومندو قبایلی سیمې ته سره له دې چې د پاکستان پوز ویلی وو په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکنده عملیات کړي دي خو دغلته لا هم د وسلوالو فعالیتونه نه دي ودرېدلي. ځایي قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو له ډېرو تالاشو په تکلیف او د وسلوالو له ترهګرۍ په ویره کې دي. یاد دي وي چې پرون په مومندو کې په بیلابیلو سیمو کې کرفیو لګول شوی وو چې د ځینو کورونو تر تالاشۍ وروسته ختمه کړل شوه. نور تفصیل یو وړې دمې نه پس په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلی سیمه کې پاکستانی پوز د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس داوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغه سیمو نه کډه شوي شپږ زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري. خو څو ورځې مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتېرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن دعوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او که وقتي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمہواري د پولیټیکل انتظامیه جوړیږي.
په پېښور کې د اپیکس کمیټه کې میټینګ شو چې پای کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. نو دا خبره شو چې فوج خپل کار وکړي چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رکه ختم شو او هلته کې د دنیا د مختلفو ځایونو خلک راغلي وو فوج هغه ځای د هغې نه واخیسته. اوس دا کار د سیول اډمنسټریشن دی چې هغې اوس دغه چې کوم رکیم دی دا خلا ده دا اوس پوره کړي. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سول انسټرکشن مخې ته رانغې او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نه کړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېده دا یو خدشه ظاهره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سکیورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستې وې په ټول پاټا کې. نو دا یو خدشه وه چې دا دوباره هغه لاسونه پتلی شي.
خو د مومندو په یکه غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره دعوی وکړي د ولس باور روسو پوری پیاوړی شوی نه دی او د په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وی چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلې شي.
خال مطمئن نه دی. خال مطمئن ذکر دی چې نن دا د پکور ناشته ما روزګار نه باندې زما بچي کم ماخام لا کم رزق کوي تر هغه د ګټي لاغ نشته دی باندې شو ما پورته په خپل دی ته پوه سره نه وتل کنه ما ته تاسو څه یې ګوري شناخه تی کارونه وکړه دا خو ګوره زه ته ویل چې مومان دی زمنګ د دنداو تحصیل چې دی او ایټ کوارټر خو دا په ګر چاپیرا غرونو باندې سکیورټي پرته د ملیشیا شته دی وشته خاص شته او دی لا داسې راشي چې یو بل مورچو ته کاراډا دی چې او څوک راځي کنه دی کانې وړاندې دی ته دا پته و چې مخکې دی مونږ د دقه رېل کړی عوام ټول به دې تنزل کړي.
په پیښور کې میشت کارپو عقیل یوسفزی بیا وایي چې یوازې مومندو قبایلی سیمه نه بلکې دا مهال په ټولو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نه پس د یو جامع او په جنگي بنیادونو مبني تګلارې ته ضرورت دی.
قبایلی سیمه کې دوی اپریشن خو کو چې هغه د فورس پر لاس کې حکومت د غیر الله تعلق او دا پرشن نه بعد چې کوم صورتحال جوړیږي یا د تعمیر نو یا د بحالې چې کوم کوششونه وي هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي. هم دغه وجه ده چې قبایلي عوامو دغو نمایندګان دغو صاحب درای خلک نه صرف دا چې د چنئی او د یره سره مخامخ دي
د تیر اتوار په ورځ په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې نه امنیتي سرتیري وجلې شوي وو چې ذمواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه او بیا تیره ورځ د غوسیمو کې امنیتي سرتیرو ګرځبندیز لګولی وو چې پکې په ډیرو سیمو کې خانه تلاشي شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د پاکستان سره د تجارت د ښه کولو او د دواړو خواوو د تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به ترانسپورټي همکاري ډېرې شي. تر دې مخکې افغان او پاکستاني سوداګرو د یو بل په هیواد کې ترانزیت حق درلود، خو له دې بېلابېلو سیمو د سامانونو د راخیستلو او ښکته کولو اختیار ورسره نه و. زمونږ همکاري نجیب زمان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت لویان مسافر خوقندي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه تړون د اهمیت په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي
د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګر ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې د دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان او پاکستان ګاډی یو بل مخ ته ځي، دا فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړو هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
خو کندي صاحب که مهرباني وکړي ووایاست چې دغه مساوده د ترانسپورت په بخش کې کومو ستونزو ته په پام سره جوړیږي؟
دا سه ستونزه ده چې پاکستان زمونږ لومړی تجارتي شریک ده، کولی شي د دې تفاهم نه بعد چې انشاءالله د افغانستان نظرم به واخلي، د افغانستان ګاړې یا لارې کولی شي د پاکستان خاوره ده چې هر نقطې ته چې غواړي خپل کالي هلته تخلیه کړي او بارګیري کړي، او برعکس پاکستان هم ګاړې هم کولی شي چې افغانستان ته چې پاکستاني کالي چې افغانستان ته صادرېږي یا افغانستان ته واردېږي د پاکستان کالي، هغه د خپل موټرونه د افغانستان د خاورو ګوټ ګوټ ته ورسوي هلته تخلیه او بارګیري وکړي.
هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي چې د ښو او د بدو طالبانو مینځ فرق نه کوي، خو په عمل کې داسې سنخکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې خاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې هم د ترهګر بدونو سره ترسره کوونکي طالبان هم په پاکستان کې دي. نور تفصیل یو وړې دمې نه پس. د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې مجله هیرالډ کې لیکوال بارنټ روبین لیکي چې د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. دې نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره اصل کې سرتاج عزیز دغه خبره ځکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغې مرکه اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخښه کوي پاکستان یې په خپل ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوا وسلوالې ډلې خو کل عدم ګرځول شوي، خو د دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبي پنجاب کې د دغو ډلو صدر دفترونه خفعال دي. بلکې د ریکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلي چې د دې نه علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنورۍ په میاشت کې چې کله په کابل کې د تلو ټلویزیون و کارکوونکي ووجلې شول، نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمہ داری قبول کړه چې د ټویټر ویبپاڼې یې د اوسېدو ځای کراچۍ ښودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه ښه په ډاګه د پاکستاني ښار کوټه او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلار خپل کړی چې افغان طالبان بیا بیا هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو دغه هیواد په نوي جوړ شوی قومي اکشن پلان کې داسې یو خبره هم نشته چې ګوندې دغه هیواد په خوره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستاني او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګري د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیت سره وکړي. اوریدونکو د پراګ د وورینې فزانه مشال ریډیو تاسو اوري او اوس د پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه د پاکستاني افغان امریکایي او چینی چارواکو څلورمه غونډه نن کابل کې پیل شوې ده. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې بعد د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. د کراچۍ پولیسو دعوه کړې ده چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکرې جنګوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژلي دي. دغه ډلو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د فاربنو دمې پل کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومانو ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي. د دوی په خبره کې حکومت یې خپلو سیمو ته نه نستنه نو ماشومانو ته دې د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو لپاره غو پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ټولو خواو غکړې چې د جنگبندۍ دغه تړون درناوي دی وکی. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگبندۍ د پلان تر اعلان لږ شی بورستا ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکلو لپاره د اپریل 13 تاریخ اعلان کړ. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د غریپورت د ورکولو تیاری کوي چې لډیر وخت راهیسې انتظار کوي.
اوریدونکو بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې درته اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي. رابعه اکرم خان اوري.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس پلټونکو وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخ کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکای یو کمپنی د پېښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصوبو د $1,000,000 له تیار ده خو وفاقي حکومت ورته اجازه نامه نه جاری کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که دغه غلط فهمي په بنیاد دا ونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې دی چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم مشترکه مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچه کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بشمیره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترکې په لړ تلی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري د منصوبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ترګټه ترلاسه کولی شي او اولس ته د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کیدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل درې کلی کې د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شوه. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو دې لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات چتوي او د ماشومانو ابتدایي زده کړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویلې کیږي او د دې کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د بچ کول لپاره د حکومت په سده کوششونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبې دروازه خلاصوي دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقۍ لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیرې کلي کې خیبر پښتونخوا کې چې به د خطر سره مخ دي د ملک نورو برخو کې هم دا حال دی باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې پاکستانی ډان ورسپانه لیکي، که څه هم ځینې سخت دریځه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټکنالوژي د اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومت، حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې د دې ډلې له مرکزه ویستلي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند.
پاکستانی ډان ورسپانه لیکي، که څه هم په پاکستان کې ځینې خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. دغه ځوانان د یادې ډلې لخوا د مذهبي اورپکیتوب پیغامونه او ویډیوګانې ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره تره خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګرۍ د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې هم دوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلی دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلواله ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلواله ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی وو. د داعش وسلواله ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د راپورونو تر مخه خوښه 15 در افغان کډوال د یونان او مکتونیا ترمنځ پر پولې ایثار پاتې دي. دوی غواړي له یونان څخه د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي، خو مکتونیا یې پر مخ سرحد تړلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي د یونان په پولو کې باید له افغان کډوالو سره تعصب ونه شي. په دې اړه نور د اجملان په راپور کې اورو.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د ور وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمه نه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د مهال په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل. جاوید وایي ټول پرمزه کوي د دې ځینې یو څادر لري ځینې هغه هم نه لري ډېری ماشومان او ښځې دي یعنی په سلو کې اویای ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان سوریایان عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتلي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمنی هم خبرداری ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4518 1318 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان صوبې د صحت د څنګه لخوا مشال ریډیو ته په ورکل شو معلوماتو کې ویل شوی د دغه صوبې 8 ضلعې لا هم داسې دي چې پکې خزینه ډاکټرانې نشته. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه لا په دغه صوبه کې د ماشوم زیږیدنې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچې تر نورو سیمو بیخي زیاتې دي. خدای نور ناصر پرې نور تفصیل راکړي.
د سیاحت د څانګې لخوا مشال ته په ورکړل شوي او دې معلوماتو کې ویل شوي د صوبې په 2 دېرشو ضلعو کې 8 داسې ضلع دي چې هلته د ښار په لوی سرکاري روغتون کې لا هم د ښځو د ناروغیو متخصصه ډاکټره شتون نه لري. پښتون میشتې موساخیل او شیرانی سیمې هم په دغو ضلعو کې شامل دي. د پښتنو مو د دغې صوبې د سیاحت د وزیر رحمت بلوڅ مخې ته کښېښود چې ولې لا هم 8 ضلع بې له ښځینه ډاکټرې دي.
جب میں نے چارج سنبھالا صوبے کے 5 DHQ ہاسپٹل میں
کله چې ما د سیاحت د وزیر په هیڅ کار پیل کړ نو د صوبې یوازې په 5 ضلعو کې ښځینه ډاکټرې وي. اوس چې په کومو روغتونو کې ډاکټرې نشته هغه ضلع لا هم پوره فعال نه دي. تاسو د واشوک ضلع ته وګورئ. اوس موږ هڅه کوو چې سمه فعال کړو. ضلع شیرانی او ستا محمد او صوبتپور درواخلی دا ښارونه لا هم سم آباد نه دي. رحمت بلوڅ وايي په دغو 8 ضلعو کې ځکه ښځینه ډاکټرې نشته چې د په خبره دا ښارونه سم آباد نه دي او هلته نور سرکاري دفترونه هم فعال نه دي. له بلوڅ څخه مو پوښتل نو بیا د دوی حکومت په تیرو 2 کلونو کې څه کړي چې د حکومت واګې د صحت او تعلیم په بیړني حالت ټینګې کړې وي. رحمت بلوچ زیاتوی
جہاں یہ نہیں ہے ہم نے وہاں پہ ایمبولینس
چیر چی شجینا ڈاکٹر نستا مجھل تا نوی ایمبولانسون ورکڑی دے چیر ہم دے ایمبولانسون للارے بیا دوی دا ناروغان دا نجدی سمی تر سرکاری روختو نورسوی لکا چی مساخیل تا لورلائی سم نجدی دا. بلوچستان صوبا چې وارد له مخه لا پکې د ماشوم د زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشوم د مړینې کچا تر نورو سیمو زیاته ده. پکې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د دې خطر لا نور زیاتوي. خو رحمت بلوچ بیا وایي حکومت یې هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوریدونکو ستاسو په هم د قبایلي سیمو په اړه یو موضوع ته راګرځوم. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د فاټا د اصلاحاتو مخالفت کوونکي وایي چې قبایلي ولس به ډیر وخت واخلي چې دغه بدلونونه ومني او ورسره عادي شي. خو باید دوی پر دې ځان پوه کړي چې که چېرې دغه د فاټا د ولس ترجمانی وکړي نو قبایل به یې حتما ومني او دغه سیمې به له محرومیو راوځي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه ولې دومره ډېرې اندېښنې ښودل کېږي. کله چې هم د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې مخې ته راځي نو په اړه یې دا ویل کېږي چې د تیرو یو سل څوارلسو کالو راهیسې چې د حکومت کومه ډانچه په قبایلي سیمو کې موجوده ده، که چیرې دغه بدله شي نو خلک به ډېر وخت واخلي چې له دغې سره ځان بلد کړي او وې مني. بلخوا ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې چې پکې دیر او سوات شامل مل دي، کله چې دغه صوبې سره ملاو شوي او بدلونونه پکې راغلل نو له دې سره دغلته بې ثباتي هم مخې ته راغله. ورځپاڼه لیکي دا خبره سمه نه ده چې ګینې په دغو سیمو کې له اصلاحاتو سره نامي راغلي، بلکې د دغې تر شا نور وجوهات دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د خیبر پښتونخوا تلونکي گورنر سردار مهتاب خان عباسی د فاټا په اړه په خپله پالیسۍ کې ویلي چې کله د 1980 په لسیزه کې دیر او سوات له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول نو دوی ډېر وخت واخیستو چې له دغې صوبې سره ځانونه یو ځای احساس کړي. ورځپاڼه لیکي دا خو د ادارو کمزوري ده چې د خلکو په امیدونو پوره ونه ختل او د ولس د هیلو ځواب یې مثبت ورنکړ، نو ځکه په دغو خلکو کې ناکراری پیدا شوه. هغه خلک چې د فاټا د اصلاحاتو ویریږي او نه غواړي چې دغلته دې بدلون راشي باید پر دې پوه شي چې له اصلاحاتو سره ناامني نه ده تړلې، خو کله چې دغه اصلاحات په سمه توګه عملي نه شي او ادارې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو کار ونه کړي نو بیا دغه په سیمه کې ناکراری پیدا کوي. ولس په هم هله دغه اصلاحات مني چې د دوی بنیادي انساني حقونه خوندي وساتل شي. کله چې دغه اصلاحات ولس ته بنیادي انساني حقونه ورکولو کې کامیاب شي او دغه سیمې د هیواد د نورو برخو سره یو شان شي نو ولس په خپل د دغو اصلاحاتو په حق کې ودرېږي. بلخوا د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړي هم دي وایي دوی باید تر هغې صبر وکړي تر څو چې په فاټا کې امن نه وي راغلی، خو دا تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې د فاټا د ولس غږ نه وي اورېدل شوی او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره عملي کار نه وي شوی او دغې هر څه لپاره د اصلاحاتو راوستل ضروري دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اور دې متاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ان بی سی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه یو مقاله کې لیکي چې په تیرو دریو کالو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بهرنیو هیوادونو ته شپږ شپېته سفرونه کړي او څه د پاسه شپږ میلیونه ډالر لګښت یې کړی. د دې مقالې نور مهم ټکي یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ټیلی ویژن این بی سی په خپل ویب پاڼه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو او په دغه سفرونو د مالی لګښت موضوع راغستې ده. ولیکي چې د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې کلنه چې نواز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست دی تر دا مهال یې 15 بهرني سفرونه کړي دي چې هر کال پرې د دغه هیواد د خزانې ناسه د پاسه 2 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د ویب پاڼې په خبره ښاغلي شریف چې خپله هم یو ارپتی دی د خپلې ټولې واکمنۍ د وخت 15 برخه په بهرنیو سفرونو تیره کړې او قومي اسمبلی څخه د پاسه 250 غونډو کې یوازې په 16 غونډو کې برخه اخیستې ده. ویبپاڼه د دغه هیواد د خارجه وزارت د هغه راپور په حواله لیکي چې پارلمان ته وړاندې کړی چې ښاغلی شریف په تیرو دریو کالو کې 6.5 میاشتې په بهرنیو دورو تیرې کړي او 2 لک ډالر یې هر میاشت لګښت کړی دی. مقاله کې راغلي چې تر دا مهال نواز شریف برتانیې ته 18، امریکا ته 4 او چین ته 3 ځله دورې کړي دي. ویبپاڼه زیاته ویي چې په پاکستان کې د یو عام مزدور د میاشتې آمدن څخه د پاسه 2000 روپۍ دی، خو د نواز شریف ماهانه تنخوا څخه کم 2 لک روپۍ ده او هغه دغه رقم په پاکستان کې تعلیمي هلو ځلو ته عطیه کوي. ویبپاڼه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې د ګیلپ سروې په حواله لیکي چې نواز شریف باندې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو او ولس لخوا د ډیرو مودو نه په دې وجه تنقید روان دی چې هغه ډیر وخت په بهرنیو سفرونو تیروي. د دغه سروې له مخه د پاکستاني ولس نیمې نه زیاته برخه دا ګڼي چې نواز شریف خپل ډیر وخت په بهرنیو سفرونو کې تیر کړو. د نواز شریف ته مخالف تحریک انصاف ګوند یو مشر شفقت محمود ویبپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان ټولې ستونزې داخلي دي، لکه د ترهګرۍ ستونزه، په سکولونو د بریدونو ستونزه او ښه حکومتدارۍ ستونزه، نو بیا د غریبو لس 6 میلیونه ډالره په بهرنیو دورو لګول ډیره نامناسبه خبره ده.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پرون د پښتو ډرامو او فلمونو ځینو اداکارانو او سندرغاړو د یو احتجاج لارې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د دې هم میاشتنی وظیفه ورکړل شي یا د دې وی چې صوبایي حکومت د 1500 هنرمندانو سره د 9 میاشتو لپاره د مالی مرستې یو پروګرام اعلان کړی دی پرونی احتجاج کوونکو هنرمندانو ویل چې د پښتنو فنکارانو شمیر تر 1500 ډیر زیات دی نو ځکه باید حکومت خپلې مرستې ډیرې کړي پاړه یې د غلام غوث دا راپور اورو
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی دې هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړي شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هر میاشت 1.5 روپۍ ورکول کیږي په دغه مهال د ټي وي ډرامو یوې فنکاري زینب مشال ریډیو ته وویل
او مونږ د ټي وی آرټستانو 20 سالو شو چې زه کار کوم په دې ټیم چې زه راغلم نو خان نه کنه واپس اوس ما سره 100 روپے ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم زمونږ جڑا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی او فټافټ زګه چې مونږ ډیر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوسو شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ دی بیان راکړه
هم د پنکارانو لپاره د صوبایي حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پېښور پریس کلب کې د ننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبایي حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی په دغه مهال د پښتو ډرامو پنکار تاریخ جمال مشال ریډیو ته وویل پکار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي
کی پی کی حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی پنکارانو ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ یو اتحاد او یو اتفاق باندې غشه نو ان شاء الله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران ان شاء الله ډېر ضربه هغوی ته هم دغه غمې لو شي زمونږ مطلب دار سیکرټری صاحب ډېر ښه انسان دی اعظم صاحب هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جینون هنرمندان دي ان شاء الله هغوی ته به ضرور ملاویږي
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د 9 میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی خو ځینې فنکاران وایي هغې هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت دې په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورلو د ګلونو خار ننګرهار ته پرون د تیرو دوه ونو راهیسی په ننګرهار کې په رسمي توګه د ونو د کرلو بهیر پیل شوی چې په دې لړ کې د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت لاړخه په لسګونو ځوانانو د خار په پارکونو او عامه ځایونو کې د دوشنبه په ورځ په سلګونو ونې کرلې د دوی په خبره د سولې پیغام ورکولو لپاره د ونو کر په جلال آباد کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د مزار په حویلۍ کې د یوې ونې په کرلو سره کړی نور حال لباس محمد عابد اورو
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له لوري د نیلګیو کینولو بهیر په شیشمباغ کې د خدایي خدمتګار او عدم تشدد سرلاري باچا خان بابا د مزار په انګړ کې د صبر د نیلګیو په کینولو سره پیل شو. د نیلګیو کینولو په بهیر کې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې ځوانانو د نیلګیو کینولو په بهیر کې لومړیتوب د باچا خان بابا مزار ته ورکړ.
د پیغام یو خانه ده تر څو پورې چې دلته امکانات وي د پسرلي موسم وي او د بوټو د کارونو امکان وي باید ټول شنه بوټي وکړي ونې وکړي شنه چمنونه وکړي. د پاچا خان په مخبره کې چې واقعا پاچا خان فخر افغان هغه به هم چې هر ځای ته یو بوټی به کاره یو نښه به هلته پرېښودله.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت رضاکارو چې ډول ډول نیلګي د ملي بیرغ تر څنګ په خپلو اوږو بار کړي ول له پښتونستان واټ نه تر شیشمباغ پورې د جلال آباد ښار په منځ کې ولاړ او خلکو ته یې د نیلګیو کینولو پیغامونه ورکړل. د دغه امیریت مشر متی ولا احمد زی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
درې نیم سوه نیالګي چې د بیلابیلو میوو نیالګي دي هغه مو له ځوانانو امیریت نه تر غفار خان تر مخبرې پورې چې دغلته د عیدګاه په مسجد کې په ځینو نورو ساحو کې به یې موږ وکړو په دغه لاره باندې مو راوړو تر څو موږ نورو خلکو ته نورو ځوانانو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسې باید د خپل ښار په سمسورتیا کې ونډه واخلئ نیالګي باید وکړئ.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ وکړ چې د نیلګیو کینولو او ساتلو په بهیر کې ونډه واخلي.
نه یوازې دا چې ښاروالي یا زراعت ریاست یا چاپیریال ساتنې ریاست باید د دې ونو ساتنه وکړي، باید د دې ترڅنګ ځوانان زموږ د کورنیو مالکین او عام خلک د ونو په ساتنه کې موږ سره فعاله برخه واخلي. یعنې که په یو پارک کې ونه کینول شوي یا د یو چا د کور سره نږدې ونه کینول شوي، یوازې هغه پارک دی، هغه نورو کورونو ته ګټه نه ده، بلکې دغې ټولې منطقې ته او ټولې ساحې ته ګټه رسیږي. ټول خلک باید داسې فکر وکړي چې دا ونه یوه عامه شتمني ده، یوه ټول ګټه شتمني ده، د دې نه باید په ګټه
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به په ټول ننګرهار کې درې نیم میلیونه نیلګي کینول شي چې په دې کې 200,000 د کرنې ریاست لخوا او پاتې له شخصي قوریا یا نرسریو څخه برابر شوي چې په دې کې 3,500 میوه لرونکي 2,500,000 پکې غیر میوه لرونکي او سباندې 450,000 پکې زینتي بوټي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو دا خپرونې دوام لري او اوس د کرن خان د دې سندرې نه خوند واخلئ.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو لا سن جوړیږي د دې جنگونو نا سن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو نا سن جوړیږي زہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا باچا خانی پکا دا باچا خانی باچا خانی